درنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا جو ده اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز پر ایران د اسرایلو ممکنه بریدونو ته خبرګونونه را روان دي چې پکې په مدني ختیځ کې د شخړې د زیاتېدو اندېښنې ښکاره شوې دي او اکثرو هیوادونو له دواړو غوښتي چې له زغمه کار واخلي. امریکایي رسنیو د اسرایل او امریکې د چارواکو له خولې خبر ورکړی و چې اسرایلو د جمعې په سهار وختي په ایران کې میزایلي حملې کړې وې، خو ایران دا خبرونه ردوي او وایي بهرنۍ حمله ورباندې نه ده شوې، یوازې په اصفهان کې یې درې ډرونه وویشتل دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار پخلی کړی چې د ایران ولسمشر به د اپریل په 28مه پاکستان ته سفر کوي. دوی ویلي چې د ایران لخوا په اسرائیلو د ډرون او میزایلو بریدونو نه وړاندې دا سفر ترتیب شوی و. پولیس وایي د پاکستان په ستر اقتصادي ښار کراچۍ کې د بهرنیو وګړو په ګاډي ځانمرګې برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د برید نه ټول بهرني وګړي خوندي وتلي او دوه ترهګر هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. بل پلو د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان سیمه کې نامعلوم وسلوالو د کسټم انټلیجنس په ډله برید کړی چې پکې د یو افسر او څلورو عسکرو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. او په بلوچستان کې د سختو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو کې خلکو ته په لویه کچه مالي او ځاني زیان اوښتی. د پی ډی می د ویان په خبره د مړو شویو شمېره 14 ته رسېدلې ده. په پاکستان او افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مړو شمېر له 100 کسانو څخه زیات شوی دی. دا او ګڼ نور راپورونه باندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. خبرونه مو اوریدل او د ایران او د اسرائیلو پر یو بل باندې د برید پر موضوع پاتې کیږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو راپور هم لرو، خو تر هر څه مخکې د امریکا غاک په سنټرال نیوز روم کې د منځني ختیځ د چارو کارپو مایکل لپن را سره د سکایپ لاري ملګری کیږي. له دوی څخه به پښتنه وکړي کڅ هم له ایران څخه د قراری غوښتنه کیدله، خو د اسرایلو د ځوابي برید تمه کیدله. په ایران باندې د اسرایلو د جمعې د برید تر سره کېدو څخه څه هدف و؟ سو فکر کوم چې خغل لپن را سره دی. مستر لپن، ویلکم ټو دی شو.
Thank you.
You're welcome. As reported in media all over, Israel's counterattack was expected despite calls for restraint. What Israel wanted to achieve from Friday dawn counterattack inside Iran?
So, Jawad, the analysis that I've seen suggests three motivations for this apparent limited Israeli counterstrike in Iran. The first would be that Israel wants to send a kind of deterrent message to Iran so that Iran doesn't feel like it has impunity to carry out more aerial assaults like the one that it conducted on Sunday, involving hundreds of drones and missiles being fired toward Israeli territory. A second motivation could be to show respect for Israel's Western allies, including the United States and the Europeans, who have been urging Israel strongly to not escalate and to try to restabilize the situation in the Middle East, and also to try to maintain this very new kind of coalition that emerged. As Israel was defending itself from this Iranian assault, you had several of its Arab neighbors also participating along with Western forces in intercepting and shooting down some of these Iranian projectiles. So Israel may want to avoid angering those Arab neighbors who just helped it out a few days ago by not going into a full-scale war with Iran. And thirdly, Israel is trying to focus on achieving its military goals in Gaza and trying to defeat Hamas. And Israel has a desire to pursue an offensive against the Hamas terror group in the southern city of Rafah, where Hamas still maintains several battalions.
مننه درنو اردوونکو خغلی لپن پخپلو خبرو کې یو شمرټکو ته اشاره وکوله چې ځاځه کوم تاسو ته غټ کې وایم چې یو دا چې اسرائیل غواړي ایران ته دا پیغام واستوي چې دوی نشي کولای پراتونکو کې هغه ډول بریدونه چې ایران په اسرائیل باندې وکول او په یو شپه کې په سونو توغندي او درون بریدونه اسرائیل ته واستول دغه ډول برید پراتونکو کې بیا تر سره کړی او بل دوی غواړي چې د اسرائیل لخوا دغه برید څخه د اسرائیل لودیز ائتلاف ته چې امریکا او د سیمې نور هیوادونه دي د هغوی تدرناوي وشي هغوی تدرناوي څرګند شي او حالات قابو شي تر څو چې پراتونګي کې بیا داسې سونه شي دغه ډول ایران او د اسرائیل ترمنځ په دې لانجه کې اسرائیل نه غواړي چې دا لانجه وګده کې ځکه په دې لانجه کې هغه مهال چې ایران په اسرائیل باندې توغندي وشتل نو د سیمې یو شمېر هیوادونو عرب هیوادونو هم د ایران د توغندیو او درونونو په خنسا کولو او لمنځوړلو کې ونده واخیستل نو دوی نه غواړي چې ایران سره د غشخړه وګده کې ځکه بیا به د هغوی قهر او غصه هم راوپاریږي او یا هغوی به هم نا امید او خفشي او څلورمه مهمه نقطه د خغلی مکن لپن په خبرو کې دا و چې حماس خپل پلان لري چې او بخې اسرائیل پلان لري چې حماس په ځنګړي ډول په غزه کې لمنځه بوزي او د دې لپاره یې په وروستي پاتې ځای رفح کې هم د عملیاتو پلان جوړ کړی او غواړي چې دغه عملیات د حماس تل منځ وړلو هغه هم ترسره کړي. د خاغلی لپن یو بل پښتنه هم لرم چې له سهار رئیس اکثره چیرونکو وایي چې د اسرائیلو برید محدود و خو دا سندخني هم شته چې دواړه هیوادونه خطرناک حالت ته رسیدلي. آیا تاسو فکر کوئ چې هم دلته به هر څه ختم شي او نور بهم اتسوشي؟ مستر لپن, my second question is, since this morning most analysts say the scope of Israel's attack was limited, but there are also concerns that the two nations have stepped into the dangerous territory. Do you think it will stop here or there will be more to it?
That's a good question. Again, the analysis that I've seen suggests two main points. The first I would say is that this long-running shadow war between Israel and Iran, which has been going on for years, has entered a new phase in which both sides are taking actions that we haven't seen before. In the case of Iran, launching directly several hundred projectiles from its territory toward Israel in a very public manner, that hasn't happened before. And we also see in the case of this apparent Israeli counter-strike in the Iranian city of Isfahan, we see Israeli officials sort of taking credit, not publicly, officially, but through statements made to U.S. media. That's also something that's unusual. So it does suggest a risk that we could see an even further escalation. But the second main point I would say is that Israel and Iran both are also signaling a desire to try to limit this confrontation and perhaps end the cycle of action and retaliation that we've seen. On the Iranian side, the Iranians are downplaying the impact of this apparent Israeli airstrike in the central city of Isfahan, saying there was basically almost no damage done. On the Israeli side, you still don't see an official Israeli government statement proclaiming that this is our retaliation for the Iranian aerial assault on Sunday. So those kinds of signalings are an indication, perhaps, that this particular round of confrontation between Israel and Iran is over, but we'll have to see.
Thank you. خاغلی لپن د دوهمې پښتنې په جواب کې وویل چې دواړه ایران او اسرائیل کوښښ کوي چې د غشخړه محدوده او لیمیټډ څرګنده کړي, خو په ورته وخت کې د ایران او د اسرایل ترمنز شخړه د اوګدی مودی راهیچه دوام لري. ولیدا لمړی ځل و چې ایران په اسرایل باندې نیخ په نیغه توغندی او درون بریدونه وکول، او دغه ډول اسرایل هم نیخ په نیغه د خپل خاورې نه په ایران باندې برید تر سره کړ. نو په یو حساب خو ودا سحکاری چې دا مسله د اوس لپاره حل ده او دا دلته ختمه سوله، ځکه چې اسرائیل او د اسرائیلي چارواکو لا تر اوسه په څرګند رسنیو ته د دغه بریټ چې په ایران باندې اسرائیل تر سره کړی دی هغه پړه یا مسولیت نه دی منلای، خو بیا هم خطره شته په بل اړخ ته کو وګوري. Mr. Lippen, thank you so much for being with us in the show.
Thank you, Jawad.
You're welcome. درنو قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا او د ایران او د اسرایل پر شخړه باندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو لسیمینا یو بل راپور تاسو سره شریکو چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار پخلی کړی چې د ایران ولسمشر به د اپریل په 20مه پاکستان ته سفر کوي. دوی ویلي چې ایران له خوا په اسرایل د درون او میزایلو بریدونو وړاندې دا سفر ترتیب شوی و. خارجه وزیر دا هم ویلي د کابل له خوا ورته د سفر بلنه ورکړل شوې ده، خو لا په دې حق له حکومتي کچه باندې کوم پریکړه نه ده شوې. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې له ترهګرو سره به هیڅ ډول مذاکرات نه کوي. چېرونکو وایي تر کومه چې پاکستان کې امن نه وي راغلی نو د پاکستان د حکومت دا داوی نشي پوره کېدلی چې دلته به نور هیوادونه لکه چین او سعودي عربستان پانګونه وکړي. تفصیل له اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په راپور کې.
خارجه وزیر اسحاق ډار خبریالانو سره خبرو په وخت ویلي دي چې افغان خارجه وزیر امیر خان متکی ورته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده، او پاکستان هم غړي چې د مسلو حواله لپاره خبري وکړي، خو د کابل سفر فیصله به وزیر اعظم او د نورو اجازه نه پس کیږي. پاکستان د ډیر وخت نه دلته زیاتې دونکي ترخګرې تور په افغانستان لګوي، خو افغان طالبان حکومت دا تورونه ردوي او وایي د افغانستان خاوره د بل یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. سړونکو وایي په پاکستان کې بیرونی سرمایه کارې لپاره ډیره ضروری ده دلته د امن وي.
ٹیررزم کے حوالے سے ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے، خاص طور پہ بلوچستان
پاکستان کی طرح گری پزیاتے دودا پر خصوصی توگا بلوچستان کی دا امنیت حالات ڈیر خراب دی. دا افغانستان سر دا پاکستان تعلقات ہم ٹک نہ دی، ہند سرمنگ تجارت نہ واڑو، دلتا تندرو فکر ہم پزیاتے دو دے چلا قبل پگر دنڑے کی دا پاکستان بدنامی کی گی. پاکستان کا غواڑی دلتا بحرنی ہے وادون سرمایہ کاری اکڑی دو دا معاشی اصلاحات سرا سرا با پٹولن کی ہم اصلاحات کولوی اور تندرو کربا ختم ولوی.
آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں.
د سعودي عرب خارجه او دفاع مرستر وزیر سفر نه پس پاکستان حکومت دلته د سرمایه‌کاری په حق لا خوشبینه دي، خو دا سفر په داسې حال کې شوې دي چې ایران له خوا په اسرائیل درون او میزایل بریدونو پس منځنی ختیځ کې حالات کشیده دي، او وړاندې به شام کې د چینی انجنیرانو وژنې پس دلته د بارني سرمایه‌کارانو حفاظت په حق له هم پوښتنه پورته شوې دي.
یہ پاکستان کے دا چیلنجز نور ہم سیوا کی دیشی حملوں کے تیزی روان د منگور اور ٹی ٹی پی دا طرف نہ یاد داعش طرف نہ دا شانتی کد ایران منگا گینس زون و بیا خبردار جو پاکستان کے بس ایک ٹیرین چکم کرائسس دے اگر تیزی دیشی بل طرف تر چینیاں نو بانے ڈیرا گٹھے حملے پدی اس وقتوں نے کیوں شوئے تیرو میاش دو کہ اگر دا پاکستان اور دا چین چکم تعلقات دی اگر تب یہ ڈیر گٹ چیلنج دے دی حوالے سر نو داسی په دې حالاتو کې ښکاری داسې نه چې کنه پاکستان کې یو ملک انویسټمنټ ټو کې او انویسټمنټ دی کامیاب شي او دا غیر عربیا نور انویسټمنټ سره شي او پاکستان دې دا غیر نه فائدہ واخلي.
خارجه وزیر اسحاق ډار په 20 اپریل د ایرانی صدر پاکستان سفر تصدیق هم کړی دی، خو په ښکاره یې ایران او اسرائیل ترمنځ روان شخړې په حق له یې سند ویلې. اسحاق ډار وایي پاکستان په منځنی ختیځ کې روان حالاتو باندې تشویش لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدمونو اردن کول ملتیا مومنانه او بیا هم د اسرائیل او ایران پر شخړې پاتې کیږي. رسنیو د اسرائیل او امریکای د چارواکو خلې خبر ورکړی چې اسرائیل د جمعې په سهار وختي په ایران باندې توغندیز بریدونه کړي، خو ایران د خبرونه ردوي او وایي بهرنی حمله ور باندې نه ده شوی، یوازې په اصفهان کې یې درې ډرون وشتلې دي. د امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په سیمه کې د کلاری غوښتنه کړې ده. په دې اړه د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه زموږ همکار پیر زوبشا صاحب د ویډیو لینک لار لمو سره ملګری شوی. پیر صاحب کدی مغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
په خیر علي
مننه. پیر صاحب، ایران په اسرائیل نیخ په نیغه برید وکړ، او که اسرائیل په رښتیا هم په ایران برید کړی وي، نو لدې سره په سیمه کې د جګړې د خپرېدو ویره څومره وي؟
نو چې جګړه حکم وګورو نو یو طریقې سره دا الډي خورشوي دا ایران اول ځل په تاریخ کې دا سوکول چې خپل خاور نه دوی په اسرائیل باندې حمله وکړه. اوس ورته څومره هم حمله په ایران باندې وو تورونه لګیدل، نو هغه د ایران په لویان او ډلو نه لکه حزب الله شو حماس شو دا سه هغه نه خدا ډایریکټ یو حمله وا، او اسرائیل نه هم یو هغه خلکو دا توقع لري چې اسرائیل به هم خامخا جواب ورته وای، نو هغه جواب هم دا سخکاری چې دوی ورته ویلو او څنګه تاسو وی چې دلته چارواکي امریکا او اسرائیل چارواکي دلته مطبوعات دا وی چې حمله شوی دا او دی په اصفهان کې زوینه په نخکړی دی، خدا سه سر نقصان اطلاع نشته جانی نقصان خبر ال جنگ یو قسم خورشوي د خوشتول کوشش داد چې د دې نه زیات خور نشي چې اوس دې تب یا ایران دوباره جوابونه وای چې سمره هم دوی نه مني، ایران وای چې مونږ باندې حمله نه درشوي، هو کفرس کا ایران اوس بیا جواب ورته ویلو، نو بیا به واقعي د کوم خطر دی دا و نورم سی واشي. الریډي لکه څنګه انټونی بلینکن په ایتلی کې ویلی دی هغه ویل چې مونږ کوشش داد د جی 7 چې دا کوم غونډه دا چې مونږ ډی اسکلیټ کو چې لکه حالات را غکو دا تاو ترخوال را کم کو، او ورسره ورسره خبر ال دوی دام ویری دی چې مونږ به ایران ته یو کمپریهنسیو یو جامع جواب ورکو، او هغه جواب وسنګ وی هغه کې کېدی شي دوی په ایران باندې نور بندیزونه ولګي د اسرائیل په حمله په جواب کې، او ورسره ورسره دوی التفسیمه کې چې کوم دفاعي نظام دی د میزایلو په خلاف هغه مضبوطول نورم حسي وکي.
بلو د ایران او اسرائیل ترمن د شخړې لجاتې دو سره په گاونډي او هیوادونو او په ځنګړې توګه د امریکا اندېخنې چري
روجن دښنه خو ټول چې کوم اول د کتا سو غوري چې کله د حماس او د اسرائیل دا جګړه او دا جنگ شروع شو، نو انټونی بلینکن چې اسرائیل ته لاړو دغه سه چې صدر جو بایدن چې کوم سټیټمنټ راغله او هغه په خبرداري ورکړیو اغه نان سټیټ اکټرز ګروپس ته لکه حماس او حزب الله شو، او ورسره ورسره سټیټس ته لکه ایران شو چې تاسو په دوی د جنگ نه فائدہ نه اخلي، او ایران او حزب الله باندې سپیشلی چې تاسو په دیش خړه تران نه وزي، نو اغه یو کې سمو سو شو چې موږ ګورو چې حزب الله هم لګیا دی او اسرائیل هم لګیا دی، په حزب الله حمله کوي، دغه سه حوثیانو باندې هم حمله شروع دي، او اوس ایران نه خو نه غا ایران او اسرائیل یو کې سم په یو بل حمله شروع کړی دي، نو دا هغه حکومت یره وا هغه د جنگ خوریدو هغه خو الریډي اوس لکه داسې خوريګي لګیا دي، خو کوشش داده چې دا اوس کنټین کی دا نور خور نشتی، نو هغه پر کو ګورو نو ایران هم داسې حکومت حمله وی هغه خو ډیر پسونه مزایلو او خدا سه سه نقصان اون کو دغه سه بیا اسرائیل چې کوم حمله فرض کړیم وی نو دا سه کاری چې دومره غټ نقصان نه دی کړی، نو مطلب دا دی چې دواړه سایډونه به اوسګوري چې دوی څومره حد پورې تلشي دا جنگ او هغه زیاتولو لپاره، خدا سه مان د خیال چې دوی کوشش وکړي ولې چې په ایران باندې فشار دی کدی کو ګورو، نو دا ایران د میزایلو اچولو کې سعودیم دی امریکای سره وا دغه سه جارډن چې کوم دی اردن هغه هم امریکای سره وو د نور برتانیا او فرانس ټولو سره چې دا ایرانی میزایل راو غورځي، نو یو قسم پسیمه کې هم د ایران په دې پویږي چې دا سه ډیر ملګری نشته، او که جنگ خور کینو د تب الریډي معاشي او هغه نقصان ورته ډیر زیات دی، او دغه سه اسرائیل هم په دې خبر دی چې دا جنگ خورولو کې و د تاغنی ولې چې حماس کومو ګورونو هغه ګټه اخستې شي او اخلي لګیا دی اوس ټول کې دی چې د ایران د جنگ دراتو نه پس حکومت دا سکاري چې حماس خپل کوم د خبرې دی نیگوشیشن دی پاکه خپل شرطونه لګه سخت کړی دی، نو دا په ټول په حکومت عمل دی، او د هوستج حکومت یرغمالان کسان دی غوی په خوش کولو کې و زیات ټیم هغه کې حکومت اسرائیل پر اخنه دی، نو ما مطلب دا دی چې دوړه هوا دونه په انټرست کې دا سه نخ کاری چې دوی دا جنگ نورم خور کی او امریکای او د یورپ هم دا کوشش ته چې دا جنگ خورولو نه بچ کی. خو فلال به مونږ ګورو چې ایران په جواب کې سوای د اسرائیل د حملو ته
خا پیر سبیو بل بختنم لارم په داسې حال کې چې له اسرائیل څخه لکسنګ تاسو اشاره وکول د امریکا برتانی فرانسې او د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ موجود دی. کله اسرائیل او ایران ترمن شخړه زیاتیږي او یا خبريږي په سیمه کې آیا ایران به وتوانیږي چې د نورو هیوادونو ملاتړ هم له ځان سره خپل کې په ځنګړی ته د سترو قدرتونو لکه د چین او روس
نو خام خزی د روس خو به سناس ایران سره اوسم ملاتړ شته بلکې ډیر ملاتړ به وي او وي به هم کوشش کوي چې ایران ځنه فیصله چکومې دي او وي دا سيو کې چکوم روس په غټم راشي او هغه فیصله دا سه کول شي چې دا کوم فشار دی متاست یاد کو چې فشار دلته په بایدن نظام هم ډیر دی چې دا جنگ نور خور نشي. الډي منځني خطر اس کې حالات دا سه دي چې دا سه مخ کې سرتنو شوي ما څنګه تاسو وې چې ایران اول ځل په خپل خاور نه په اسرائیل حمله وکړه چې دا وسو کالونه دی وې چې موږ به کوو ګوځه دومره اگر چې نقصان یو نه کوو حمله وکړه نو اوس په دې ټیم کوشش په کملاتړ ویم نو سره نو اخر کې ودا په ایران باندې په خپل ډیپند کوي او په ایران کې په دې ټیم چې کوم دوی معاشي صورتحال دی او ور سره چې کوم دوی کمزوري ګم لګیا دي خامخا امریکا بم حمله کوي اسرائیل هم ډېر غټیو فوجي طاقت دی نو مانه ته خیال چې دوی هغه وی خو مختفتن لګی کې دي شدا سه واقعاتو شي چې دا ځان خورم شي او ټولو لپاره بیا د اندښنې خبرې
ډیره زیاته مننه پیر صاحب کور دی ودان
ډیره مننه
درنو قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا اوسم رازو یو بل مهم راپور ته چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د تیرو 12 کالو رئیس په لومړی ځل عراق ته ځي. نو موړي د کوردی یاغیانو پر ضد د عراقي چارواکو ملاتړ تر لاسه کړي او واړي چې پسیمه کې د ایران اغیز را کم کړي. تفصیل د وی او ډورین جونز پر رپورت کې زموږ همکار بختو شاوړه ده کوي.
د بغداد د سفر په وخت به د صدر اردوان د ایجنډي مملي ترجیح د کورد یاغي ډلې پی کی کی په ضد د عملیاتو ملاتړ ترلاسه کول وی چې د ترکی ځواکونو په ضد عراق د وی مدیراسي د خپل مرکز په هیڅ کاروي.
ترکیه و داسې تګلارې خپلول غواړي چې امنیت، اقتصاد او سماجی مرکزونه لا وده ورکړي او په عیني حال کې د عراق ځواکونو اهلیت هم زیات کړي چې ورسره عراق نور هم خوندي شي او ترکیه هم ځان نور محفوظ وګڼي.
تیر میاشت هغه وخت انقره یو سیاسي بریا ترلاسه کړه کله چې عراق په پی کی کی ډلې بندیز ولګو چې په بدل کې صدر اردوان د نورو مراعاتو ورکولو ته چمتو شو. عراق چې د سخت سوکړې سره مخ دی د ترکینا غوښتنې کوي چې د خپل بندونو یا ډیمونو نه عراق ته تونکي سندونو کې اوبه ورفریږ دي. د ترکی مشر ویلي دغه غوښتنه باندې غور کولو ته تیار دي. څېړونکو وایي دوړخیز تجارت زیاتول هم د ترکی د صدر د سفر یو مهم مقصد دی. هغه وایي چې د عراق د لارې نړیوال تجارت ته وده ورکړي کما چې د چین او یورپ ترمنځ د نوې تجارتي لارې منسوبه ده.
د عراق بغداد او اربل شارونو ته د صدارتي دورې بنیادی مقصد په هغه نوې لارې د بصره بندر له ترکی پولیس سره تړل دي چې ورته د ترقی نوې لارې ویل کیږي.
صدر اردوان ویلي دغه د نیم خپلواک سیمې کوردستان د مرکز اربل سفر هم کوي. د چا سره چې د ترکی چارواکو اړیکې ډېرې ښې کړې دي. سړونکو البته خبرداري ورکړې د صدر اردوان دغه مقصد چې په عراق کې د ترکی اثر زیات کړي به ایران داسې کېدلو ته پرې نه کړي. څوک چې په عراق کې ډېر اختیار لري
په بغداد کې د ایران د اجازت پرته لمر هم نشي ځلیدای. نو انقره به څنګه داسې وکړي چې له عراق سره د ملګرتیا ستوري وځلوي؟ پر دې خبره کې دای سي خدامته یو رښتینی تګلار نشکاري.
ځینې سړونکو په دې نظر دي چې بغداد انقره ته په نږدې کېدل سره د تهران اثرات توله کول غواړي، په خصوصي توګه په داسې حال چې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وټلو ګونګوسې هم روان دي.
په عراق کې ډېر داسې سپین روبي شته چې په خپل هیواد کې د ایران په زیاتیدونکو اثر خوشاله نه دي، او ترکی د هغوی لپاره یو غوره موازنه ده، او زما په خیال ترکی په خپل هم دغه ټوله برابر ول غواړي، ځکه چې ترکی هم په عراق، شام او لبنان کې د ایران په زیاتیدونکو اثر خوشاله نه دي.
څرونکو وای عراق ته د اردوان سفر به بدلون راولي، خو د تاریخي حریف ایران سره روانه ترګنی به نور زیات کړي. د استنبول نه د ویوې دوریان جونز د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، رسنۍ د اسرایل او امریکا د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې اسرایل د جمعې په سهار وختي په ایران توغندیز بریدونه کړی دي، خو ایران د خبرونو ردوي او وايي بهرنی حمله ورباندې نه ده شوې، یوازې په اصفهان کې درې ډرون وشتلې دي. د امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په سیمه کې د کلاري غوښتنه کړې ده. تفصیل د ارباب محمود علي په یو راپور کې چې هم دا اوس مترلاسه کړ.
په 14 اپریل په اسرائیل د ایران د ډرونز او میزایلو د بریدونو په ځواب کې رسنه د اسرائیل او امریکایي چارواکو د خپل وای د جمعه په ورځ سحر وختي اسرائیل په ایران بریدونه کړی دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن په ایتلی کې د جی 7 تنظیم د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته د دې ځواب ورکول نه ډډه کړې چې ګنې اسرائیل امریکا خبر کړي وا.
امریکا په هیڅ قسمه بریدونو کې لاس نه لري. څنګه چې تاسو ته د خبرو نه هم اندازه به شوی وي، زمونږ او د جی 7 تنظیم ټوله توجه د تاوتریخوالي پر راکمولو ده. زمونږ کار د ممکنه شخړې مخنیول دي.
جی 7 تنظیم ویلي په ایران به نوې بندیزونه لګوي. اسرائیل په ایران د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې د خپل قومي دفاع لپاره به هر قسمه کام پورته کوي. ایران ویلی دی چې ډرونز یې راغورځولې دي، خو په رسمي ډول یې نه دی ویلي چې اسرائیل بدوی برید کړي.
نن سهار چې په اصفهان کې کوم اوازونه اوریدل شوي وو، دا د 14 نو دا زموږ د طاقتور دفاعي نظام د خوا په هوا کې د زنو شیانو د وشتلو لپاره د راکټو ډزې وي، د دغې نه ستاوان نه دی شوی.
ایران وړاندې خبرداري ورکړې وو چې اسرائیل بدوی برید وکړي نو سخت ځواب به ورکوي، خو سیډونکو غنی ایران د اسرائیل د جواب تما کوله. بیلابیل رسنۍ د چارواکو او سیډونکو له خولې ویل دي کچره دي بدون زیات مرګ شوبل را مخه تکړه وا، یا د ایران په اټومي مرکزونو شوبې نو بیا د توتري خالص سی واقع دلو یره ډیره وا. بلې خوا په غزا کې د اسرائیل عملیات لا دوام لري. اسرائیلی ځواکونو په غربي غاړه کې د کډوالو په تل کرم کیمپ کې یو فلسطینی وشل دي. اسرائیل وای په رفا کې حماس وسوال پټ شوې دي، ځکه تر څو چې دغه ته عملیات نه وکړي دوی خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. خو د جی 7 تنظیم په ګډون امریکای هم یو وار بیا ویل دي چې رفا کې ډیر کډوالو پناه اخستې ده، او دغه ته عملیات کېدل د دغه خلکو لپاره ډیر بد نتیجې را مخې ته کولی شي.
د رفا په حق له زمونږ د ریز ډیر ښکار دي. صدر جو بایدن ښکار ویل دي چې مونږ په رفا کې د درنو پوځي عملیاتو مرسته نشو کولی، ځکه چې لومړی په رفا کې نږدې 14,00,000 کډوال پراته دي. دا ډیره ضروری ده چې دغه خلک د زیان لري وساتل شي، او بل دا چې دا یو غټه خبره ده، خو دا به څنګه کوي مونږ پلان لانه دی لیدلې.
بلینکن زیاته کړه چې د فلسطین د زیانونو ذمہوار حماس دی، څوک چې پرله پسې خپلې خبرې بدلوي او د لوزنامې نه تختی، خو حماس بیا د لوزنامې نه کېدلو تور په اسرائیل پورې کوي. د ملګرو ملتونو تر مخه په غزه کې بشري صورتحال اوس هم خراب دی، او د غزه د صحت د وزارت تر مخه د اسرائیل په عملیاتو کې نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي، چې زیاته شمیره پکې د ښځو او ماشومانو ده. څېړونکو وایي ایران او اسرائیل د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه نه سیوا کول غواړي، او دا یې د عملیاتو سرګند شوې ده. خو د دوی ترمنځ شخړه د غزه په صورتحال څه اغیز لرلی شي دا به راتلونکو ورځو کې را سرګند شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا جیوا واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د نن ورځې دغه ټول مهم راپورونه ویډیو راپورونه او خبرونه ګرځې میزونه تاسو ټول کولای شئ د وایس اف امریکا ډی وی پر ویب پاڼه باندې هم وګورئ او دغه ټول مهم د ورځنی راپورونه پر فیسبوک پاڼه باندې هم وګورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی voadiwanews.com او دغه ډول پر فیسبوک پاڼه باندې voadiwa دا ډول تاسو د ورځې د ټول مهم راپورونه او خبرونه پر ایکس یا ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د زیارت په شنبه پورځ پر ایکس باندې سپیس خبرونه هم د کوربا پیر زبیر شاه سره. د پاکستان د وروستیو نامنیو په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو او یو شمېر نورو مسلو په اړه هم راپورونه لرو، خو تر هغې مخکې په نړیوالو مسلو کې یو بل راپور هم لرو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي د چین نه درآمد کوونکي د سټیل ځینو شیانو باندې ټکسونه تر درې چنده زیات کړي، ځکه چې د هغه په وینا د دې نه امریکایي روزګارونو ته په غیر منصفانه توګه زیان رسیدلی. دا اپیل هغه په یو داسې ریاست پنسلوینیا کې امریکایانو ته کړی چې په صدارتي کمپاین یا مهم کې مرکزی رول لري. د وی او ای خبریال سکاٹ سترن رپورټ درته د نوشیروان قلندر په غا کې وړاندې کوو.
صدر بایدن پنسلوینیا کې د سټیل سره تړلو کارکونکو ته وویل هغه به د دوی روزګارونه د چین د کم قیمته درآمداتو نه محفوظ کوي
او به په غیر منصفانه توګه ښکته دي. نو د چینایي سټیل کمپنو له د ګټې په اړه پریشان کېدل نه دي پکار، ځکه چې د چین حکومت دوی ته ښه ډېر رعایتونه ورکړي دي. دوی مقابله نه کوي بلکې دوکه کوي او مونږه یې دلته په امریکا کې نقصان لیدلی دی.
بایدن د چین د غیر منصفانه زغل په ضد د ودریدو ژمنه وکړه او بیجینګ یې په زینوفوبیا یعنی دوکه کوونکی یاد کړلو. د چین د خارجه وزارت ویان لین سیان وای د زینوفوبیا تورونه د هغه چا لخوا پورې کول منافقت دی چې د هغه په کول د خپل تحفظ لپاره د چین په ضد ګامونه پورته کوي.
چین په متعلقه رپورټونو خبر دی، خو چین غواړي پوښتنه وکړي چې تاسو د چین خبره کوي او که په خپل د امریکا په اړه.
د چینایي سټیل په ضد ګامبا بایدن راپورته کړي. د ټیکسونو نفاذ د هغه نه وړاندې ډانلډ ټرمپ هم کړو چا چې د چین د سټیلو په ځینو مصنوعاتو 25% ټیکس په ځای کړو. د ټرمپ صدارتي مهم وایس اف امریکا ته په یو بیان کې ویلي چې د بایدن مهم چې د چین د ټیکسونو په اړه په صدر ټرمپ کومې نیوکې کوي، نو وایټ هاوس هم د هغه رنګ ټیکسونو منسوبې کوي. د سنټر فار نیو امریکن سکیورټي ادارې یو څېړونکي ریچل زیمباوای چې د امیدوارانو په نقطه نظر کې یو فرق دا دی چې ټرمپ د نوې تجارتي معاهدې د لارې پراخه ټیکسونه کارولي وو.
They were using tariffs partly as leverage.
هغه د تجارت د بیا ترتیبولو په خاطر د ګټو لپاره د ټیکسونو جزوی استعمال کولو. اوس د بایدن انتظامی هڅه کوي چې ټیکسونه د دوی د هدف کولو لپاره وکاروي. دوی دا هم هڅه کوي چې د صنعتي پالیسۍ او د مراتو د لارې امریکایي پیداوار ته وده ورکړي چې بهرنیو او امریکایي کمپنو ته په امریکا کې سرمایه کاری کولو ته زړه وکړي.
په پنسلوینیا ریاست کې د سټیل صنعت د کارکونکو ووټ اهمیت لري، کوم چې د هر امیدوار لپاره په دې الیکشن کې په ګټه کې مرسته کولی شي. د بایدن مهم دا کاروباري اشتهار روغ کړي چې پکې د پنسلوینیا د سټیل کارکونکو جوجو برګیز شامل دي.
Right now اوس وخت زمنګ سره زیات مزدور پلو امریکایي صدر موجود دی چې وړاندې د هیواد په تاریخ کې نه پاتې. ډانلډ ټرمپ د یو تن خیال ساتي او هغه هم ډانلډ ټرمپ دی.
ټرمپ تیر کال د مهم په وخت د گاډو د یونین هړتال کوونکو مزدورانو د وټونو په خاطر د بایدن د انتظامی قواعدو ته په روزګارونو حمله ویلې و.
د گاډو د صنعت قتل روان دی او په دې به هیڅ فرق را نشي. ته څه ترلاسه کول غواړي؟ زه یې پروا نه کوم چې ته به په راتلونکي یوه دوه یا پنځه هفتو کې څه ترلاسه کړي. دوی به دا بند کړي او په چین او نورو ځایونو کې به ګاډي جوړ کړي.
د روان کال په اول کې د ان بی سی په یوې نظر پوښتنه کې معلومه شوې ده چې د یونین د کورنیو ووټران د ټرمپ په پرتله بایدن خوښوي، خو دا د کال 2020 د مقابلې په پرتله کم فرق لري. دا وی او ای خبریال سکاٹ سٹن لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو لمالتیام یو نړۍ مننه. اوس هم راځو یو شمیر سمیزو راپورونه ته د پاکستان د بیلابیلو مسلو په اړه یو شمیر راپورونه لرو چې په سر کې د کراچۍ مانسیره کالونۍ کې د بهرنیو وګړو په یو موټر باندې ځانمرګي بریج شوی چې د دوو ترګرو په ګډون د بهرنیو امنیت نیونکو په کې وژل شوی دی. خو د پولیسو په وینا بهرنیو وګړو په دغه بریج کې خوندي پاتې شوی دی. نور حال کراچۍ څخه د ډیوی خبريال ذوالفقار بیٹنی راستولای.
د کراچۍ پولیس وای د 15 جاپانی وګړو گاډه په داسې حال کې په نخښه کړې شوه چې هغه د کراچۍ کلیفټن سیمینا د کراچۍ ملیر سیمه ته د کار زی روان وو. خو د لانډی مرتضی چورنګې په ځای دوه ترګرو دغه په گاډي بریټ کړي. د کراچۍ پولیسو په وینا د لانډی منسیرا کالونی سیمه کې د بارنې وګړو په گاډي شوی ځانمرګ بریټ کې د جاپان سره تعلق لرونکي وګړي خوندي وتلي، خو دوه ترګر وژل شوی دي او د بارنې وګړو جوبل شوی امنیت نیون کې چې د پولیسو په وینا جنا روختون ته رسول شوی وو هغه په روختون کې ژوند لا سور کړي.
تمام فارن جو نیشنلز ہیں جن پہ یہ اٹیک ہوا ہے فارن نیشنلز بالکل سیف ہیں اور
ټول بهرنی وګړي خوندي دي او محفوظ ځای ته رسول شوی دي. هغه د خپل وسیدو ځای نه کار ځای ته روانو چې په دغه ځای کې تر هغه په بریډ وکړو. تر اوسه پورې دوا تر هغه مخې ته راغلي دي چې یو ځانمرګي بریډ کونکي وو او بل هغه ته خبر ورکولو. پولیسو او پرایویټ امنیت نوونکو ته ځړورتیا سره دغه بریډ ناکام ګرځولې.
پولیس زیاتوي د بریډ په وخت یو ځانمرګي بریډ کونکي تر هغه ځان وزوله وو او بل په گاډي دزي پیل کړي وي. خو د شرافي ګوټ پولیسو او بارنيو امنیت نیونکو لخوا په وخت ځوابي حمله کې ترګر وژل شوی. په سمدستي توګه کراچۍ کې تر سره شوی ځانمرګ بریډ ځمداري هیڅ نه د منلې، خو پولیس وايي په لټنې پیل کړي دي.
جو ویپن
کوم اسلامون مندل او څنګه چې دغه بریټ شوی نه نخکاری چې دا کوم یو جهادي تنظیم کړي، دا بلتون غوښتن کو تنظیمونو کار کاری خدا ویل به وخت ناول وی چې څوک کې دی شي.
نګدی ورځو کې دا د پاکستان دننه په غیر ملکی وګړو دویم ځانمرګي بریډ دی. تر دې وړاندې په شپږم مارچ د خیبر پختونخوا بشام سیمه کې د چینایي انجینرانو په یو قافله هم ځانمرګي بریډ شوی وو چې 15 چینایي انجینرانو او دا غو یو پاکستانی ډرایور پکې وژل شوی وو. ذوالفقار بیٹنایوی وی ډیوا کراچۍ.
اوسم د وروستي سیلابونو او بارانونو په اړه راپور لرو چې په بلوچستان کې د سختو بارانونو له وجې په راغلو سیلابونو کې خلکو ته پلو یا کچا مالی او ځاني زیان وخته. د پیډمی د ویاند په خبره د مړو شمیر 1400 کسانو ته رسیدلی. په دې اړه بشپړ راپور لسمی څخه د ډیوی د خبريال نعمت الله سرحدي څخه اوري.
په سوبکشه په بیړني حالاتو کې د تنظیم کوونکې ادارې پی ډی ایم ای وای چې د پنځم به پورس په چمن کې د سختو بارانونو څخه راغلي سیلابونو لامل د وجلسو مشمیر وو تر رسیدلې دي. سپکې 15 زنانه او دوه ماشومان شامل دي. دا مرګونی پیښه د چمن سره د شهر په شین تالاب او رګین چوک په سیمو کې شوې دي.
لوړ پر شین تالاب باندې دالته اتساسه وي و زنانه و یو کښنه
دلته پر اندسوس باندې سوې د لوړ پر رامن کول روډ باندې اتسه سوې د زمج ایمبولنسیس للی دي ځین راغلي دي ځین لتروسه نه دي راغلي د لارې د بندیدو یعنی د مندو د راتک په واجب باندې ایمبولنسان لا پرانی دي را رسیدلی.
د چمن د ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس په خبره یو کورلا ډوله موټر په سیلاب کې گیر شو او په کې سواره یو ډرایور او درې زنانې او دوه کوچنیان سیلاب یوړل. پر ځای موجود خلکو ډرایور او یو کوچنی ژوندي وژغورل، خو زنانې او کوچنیان د سیلابي اوبو کې گیر موټر څخه مړه راوستل شو. د مرستیال کمشنر په وینا بل مرګونی پیښه رنگین چوک سیمه کې وشوه چې د یو کور چتر پرېوتو له امله دوه زنانې مړه شوې دي، خو د دې سره په غټ تعداد کې کورونه نور هم ننیدلي دي خو شمېر یې لا معلوم نه دی. د بارانونو وروسته راغلي سیلابونو په چمن ښار کې زیاتره سړکونو د بجلی ستنې وړي او په لوی تعداد کې کورونه نړېدلي دي او د اورګاډي پټړۍ د چمن ښار سره نږدې سیلابي اوبو وړې ده او د کوټي چمن ترمنځ ریلوي اورګاډي تګ راتګ سلسله هم درېدلې ده او انټرنیټ شبکې هم کار نه کوي. برقي نظام د تیرو درې ورځو راهیسې بند پاتې دی. په چمن سره د ښار کې لوی مالی زیانونه درامان کول روډ په سیمه کې شوي دي.
پر دې علاقه باندې اوبه راواوښتلې وته لس کوره پنځه لس کوره پر دې یو ځای باندې دا تباه کړي دي. کته وړي دي ته وړي وړي دي انسانان خالي انسانان بچاو سوي دي، پر دنیا بل شی نه دی بچاو سوي. دغه پروشه کالم دا رود پر دې ځای باندې وړن کال رالی حکومت رالی پر دې ځای باندې یو دی وکړي دا ځای تر سرانه واخصول پر دنیا یو روپي وچاته نه ملاو سوي دي.
په بلوچستان کې له 12 اپریل څخه وټانه د تندرې آسماني بجلی او دوه د چټول نړیدو له کبله مړ شوې دي. د چمن د پورونی مړو سره دا شمیر شپاړس ته رسیدلې دي. په چمن کې لاودلا آپشن زلو کې سرکاري او شخصي سکولونه او کالجانو کې رخصتي ورکړل شوې ده، ځکه دلته د بارانونو او سیلابونو په زیات شمیر کې سکولونو ته زیان اړولې دي. د مغربي باراني د هوا او نوې دویمه لړۍ له 14 اپریل څخه د سمندر له لارې داخل شوې ده چې بلوچ میشتې سیمې گوادر پسنی او نوشکې زیات اغېزمن کړې دي. د پسنی ساحلي ښار یو ځای اوسېدونکي خطابخ سید وویو ډیو ته خپل مشکلات څه دارنګ وویل.
طوفان څخه بچایم، اس مصیبت څخه بچایم،
ل طوفان څخه موږ وژغوري، ل دغه مصیبت څخه موږ وساتي. موږ هیڅ څوک والی وارث نه لرو، دلته یو شای هم نسته. پر بیړنی جو بنیادونو باندې دلته راسی او ل کورونو څخه د اوبو وباسي. دلته د اوبو د استلو یو نظام هم نسته او نه هم لوی مشینریستا چې موږ اوبو په وباسو.
نه کوئی اتنی بڑی مشینری ہے کہ ہم پانی نکال سکیں.
د پی ډی ایم ای چارواکي بیا وایي چې یاد غزمنو سیمو ته مرسندوی ټیمونه رسیدلی دي او د مرستو چاري دوام لري او چې دوی اول خلک خوندي ځایونو ته ورسوي بیا به د خلکو لمړني ضرورتونه لکه خوراک او چراک برابر وي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
درنو قدرمن اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده او تاسو دا خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. په پاکستان کې مو د وروستي سیلابونو او بارانونو په اړه راپور واورید چې یو شمیر کسان چې شمیر شپاړو ستر سیږي یوازې په بلوچستان کې پکې مړه شوې دي. دغه ډول ماهران وایي چې د موسمي بدلون په نتیجه کې په ګرد نړۍ کې منفي اغیز لیدل کیږي، خو بیا په پاکستان او افغانستان کې د اوبو کمښت د مېرمنو ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی دی او په دې اړه اندېښنې هم پیدا شوې دي. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په یو رپورت کې.
د روان موسمی بدلون په منفي اغیزو کې یو د اوبو کمښت دی او ماهران وايي پاکستان هغه هیواد دی چې د اوبو کمښت فشار لوجي د خزو ژوند هم د چیلنجونو سره مخ کړي.
دا شیزونه چې کم دینو دا د اغې په صحت باندې، د اغې په مزاج باندې، دا په مختلف طریقو سره دا امپیکټ کوي.
د آی ایم ایف او ملګری ملتونو د ریپورتونو تر مخه پاکستان کې به تر 2015 کال پورې نور هم د اوبو کمښت زیات شي. په پاکستان کې د خزو د مجموعي آبادی 2.5% هغه دي چې خپل کورنیو ته اوبو راوړلو ذمہواری یې په اوږو ده او د اوبو ذخیره کمې دوروسته خزه د لری لری په اوبو راوړلو مجبور دي، چې دغه صورتحال د دوی په ژوند ډیر منفي اغیزې غورځول دي.
اغه خزه چې څوک په کور کې وي، په کچن کې کار کوي، یا اوبو روړي د لری لری دور دراز علاقو نه چې موسم بدلیږي، اوب کمیږي، د اغه هغه چې کم ټول مهنت ته دغه باندې ډیر اثر وي، اغه تخپل اغه زینو نه زیات لري نه روړلی اوبه روړل اوبه سنبالول اوبه استعمالول دا غی ذمہ داریانی دی چاغه اوبه صفانی همم دا غی صحت ته خطر ده.
کارپوهان وای د موسمی بدلون نتیجه کې چې د تودوخو کچه زیاته شوی او له امله واورین غرونه یا ګلیشیرز ویلې کېدلو عمل هم روان دی چې د دې سره یو خاص سیلابونه زیات شوی نو بل لوري بیا د اوبو ذخیره هم د خطر سره مخ شوی چې دغه صورتحال بیا د نارینو په مقابله مېرمنو د لپاره زیاتې ستونزې را پیدا کوي.
نو په ګورنمنت لیول باندې د خزو لپاره سپیسیفیکلی زه ډیر سنینم او شیری رحمان چې کوم دا غي زمګه په کلایمټ چینج منیسټر پاتې شوی دا غي ډیر کنټریبیوشن دی ما لیدلې دي د غشانتي کې چې کوم دینو لکه موږ کو وګورو نو لکه زمګه التا اوس په فارېست کې هم دلته کې ځنې مرګري داسې شتا چې هغه په دې شي چې خسیری اصلي کار کوي خو لکه بیا دا چې په یو دوه دریو کسان نه چې سو پوری ګورنمنت سیریسلی په دې کې کوشش نه کړي نو په انډیویډوال لیول باندې دا ګرانه ده جی.
ماهران وای د موسمی بدلون نتیجه کې د خزو دغه مشکلات زیات شوی او دا ستونزې داسې دي چې بیا د مېرمنو په صحت هم ډېرې اغیزې غورځولې دي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
ترنو قدمونو اردن کو پیوبل راپور کې ووري چې نړیوال بانک ویلې پاکستان کې غذایی عدم تحفظ زیات شوی او د تعلیم او روغتیایي خدماتو کې کمی راغلی دی. دا اداره ویره سرګندوي چې د سفری خرچو د زیاتېدو له امله په ښوونځیو یا سکولونو کې د نتلونکو ماشومانو شمیر هم زیاتېدلی شي. تفصیل په خبرنه د لوی خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې.
د اقتصادي چارو پوهان وای په پاکستان کې د خوراکي توکو د ناامنۍ سیوا کېدو او د ژوند ضروري خدماتو ته د لاسرسي کمیدو لوی علتونه د کروندې پزمکو آبادی کول او د مزدور کار خلکو معاش کې د ګرانې تناسب سره زیاتوالی نکیدل دي.
نو یو خدغه مسله ده چې خلک چې دین زر پیسې ګټل غواړي خو د کر کروندې زمکه یا او اغاز مکه با کمرشل پلاټونو ته ورکی یا هغه به د مرلو په حساب باندې خرڅي. یو خو دغه غټه مسله ده. بل دغه ده چې تاسو ته ما څنګه وشي پاکستانی عوام چې دي کنه نو هغوی محنت کول ځکه چې زمینداری دومره آسان کار نه دی. دا محنت غواړي د غنمو خپله طریقه ده د سبزو خپله طریقه ده نو د هغې د وجې نه هم چې دی نو دا فوکس چې دی د خلکو ده دا بدل شوی دی.
د پاکستان زی رسنو د نړیوال بینک د روستی رپورت په اساس لیکلي چې پاکستان کې خوراکي عدم تحفظ کې زیاتوالی راغلی او د ترانسپورت د لګښتونو زیاتوالی سره د سکولونو صحت مرکزونو او بازارونو ته د لاسرسي خرچي هم سیوا شوې دي. د رپورت تر مخه د سند خیبر پختونخوا او بلوچستان په درې سلويخت کلیوالو ضلعو کې د سخت غذایی عدم تحفظ سیوا کېدو اندېښنه موجود ده. زری ماهرین په هیواد کې د خوراکي توکو د کمښت لوی علتونه موسمي بدلون مخفزیاتیدونکو ګرانی او آبادی بولی.
پاکستان دنیا په لس تاسو کولو کې چې د کلایمټ چینج د تاسو سره کیږي نو یو لومړی وجه ټول هغه څه ده دغه وجه په پاکستان کې چې کوم معاشي ادم استحکام روان دی چې کوم انپوټس دي لکه سره به واخلي فرټیلایزر او پیسټیسایډ به واخلي تخم به واخلي د ټیکټر وغیرہ یا د نورو خرجي چې واخلي بیا په تیر او سره سره بیا د زموږ اجاري دومره حد پورې رسیدلی دي چې زمیدار هغه غریب نشي پورتولی. او درې ما غټه وجه چې کوم د پاکستان منځيره تیزی سره سیوا کیدونکي آبادی ده.
مطبوعاتو لیکلي په رپورت کې اندازه لګولې شوې چې د خوراکي توکو نه امنۍ کچه باید یو کم دیرش فیصد نه دوه دیرش فیصد ته لوړ شي او د خوراکي شیانو سیوا قیمتونه به وزله خلک ډیر متاثر کړي. د اقتصادي چارو پوهان وای پاکستانی وګړي شاوخوا 50.8% برخه د خپل معاش یا تنخوا یوازې په خوراکي توکو خرج کوي کم چې د ټولنې په مجموعي پرمختګ خراب سر پرې باسي.
نو چې تا خوراک نشي میسر کولی او کس بیمار دی هغه علاج نشي کولی تخ تعلیم نشي ورکولی یا کو تعلیم ورکه د ماشوم سره دا غمی سحر چې کرایه به یو کو بنیا تیل وګرانی کو ارزان به زبرت لیشم کو نه بدلیشم انو زمونږ چې کم مونږ ورته وایو چې مونږ دی ټیکنالوژي کې مخکې لړ شو مونږ دی خ مزدور پیدا کو یا مونږ دی خ طاقتور چې دین هیومن لیبر پیدا کو یا هیومن کیپیټل نو چې دا اوورال سیزون استا نه نو ستامل بسنګ ترې کې کوي.
ماهرین وای پاکستان کې د خوراکي توکو نه امنۍ کې زیات والی باندې قابو موندلو د لپاره مهم دي چې د هواد آبادی قابو کول ترڅنګ د خو پیداوار په خاطر کروندګرو ته په ارزانه بیه هایبرید او تصدیق شوی تخمونه ورکړل شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ترنو اردوونکو بیا هم لملتیا مو مننه. یو بل راپور تر ازو چې پاکستان کې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویشلو لپاره قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی و. بیا په تلسم عیني ترمیم کې واضح کړ شوی و چې د صوبو برخه به نه کمیږي. د قانون تر مخه هر 15 کال پس به نوې مالیاتي کمیشن جوړیږي، خو 14 کال وړاندې 2010 کې و مالیاتي کمیشن نه پس بل کمیشن نه دی جوړ شوی. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په یو ویډیو رپورت کې.
پاکستان کې د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتي برخو د ویش لپاره ان اف سی ای وارد یا قومي مالیاتي کمیشن جوړیږي چې د 1903 او یایم آئین تر مخه باید هر 15 کال پس نوې ان اف سی ای وارد جوړ شي، خو په تیر یو 50 کلونو کې صرف اوه وارډونه شوي دي. قانون پوهان وایي اتلسم آئینی ترمیم کې دا ضمانت ورکړې شوې ده چې نوی ای وارد کې به د صوبو برخه نه کمیږي.
یو دا وی ناشه ویدای چې کوم وم ان اف سی ایوارد شوه دی، نو وی ان اف سی ایوارد چې کیږي هغه کې چې کوم ایسا صوبو ته بلاویږي آبادی نه کمیږي. دوی مول صرف د آبادې په تناسب کې ده، اوس په کې غربت هم واچولو او د ډینسټی اف پاپولیشن چې موږ ورته آی په واچولو.
د تیرو سلور پنځو کلونو چې پاکستان کوم اقتصادي ستونزو کې ښکیل دی، وخت په وخت یې وی او بلې خوانه د دې ستونزو زیله اتلسم آئینی ترمیم خودل شي، خو پوهان وایي د مرکز او صوبو د برخو ټاکنه درې او یایم آئین کې شوی وه، خو صحیح عمل پې نه کېدو. نو ځکه 15 کاله وړاندې د اتلسم آئینی ترمیم په ذریعه د هغو برخو فهرست ختم کړی شو کمی چې و مرکز او صوبو دواړو ته ورکړی کېدی. خو څېړونکو ویره څرګندوي چې وفاق یو ځل بیا د صوبو جایز او قانوني برخه مرکز ته انتقال ول غواړي.
که ان اف سی ایوارد څنګه د دغه بزبطه د شې د لکه په پاکستان کې نهرو نه اوباسو په بنر کې په خپل وخت باندې چې د چا څومره حق ته عمر برواني دی وی چې نه دا د شېدونه باندې کې دا به زما خو چې زبر کم نهر کې کله او په پریدم. نو دي د وجه دلته ان اف سی ایوارد دلته اتلسم ترمیم د دې شېدونه مخالفت کې اتلسم ترمیم نور سو خدا چې فاکت چې څومره ضرورت دی بزاره پیسې د ته پاتې شي باقي د ټول صوبه ته لاړ شي. نو دی وی چې نه د پیسې د بیا به فاکت راشي.
محمود جان بابر زیاتی پاسلیمانو کې پرمختګ کونکو هي وادونو د مرکزیت په ځای اختیارات لاندې ورکولو صورت کې پرمختګ کړی دی. پاکستان کې هم پکار ده چې وسایل د مرکز نه صوبو صوبو نه ضلعو او دغه شان تحصیلونو او یونین کونسلو ته ورکړی شي. بل پلو ته شپږ کاله وړاندې فاټا پښتونخوا کې د وفاق او نورو صوبو په دې وادې زم شوی وه چې تر 10 کلونو به پښتونخوا ته د دغه سیمو د ترقۍ لپاره هر کال 1.5 بلین روپۍ ورکړی کیږي. خود پښتونخوا چارواکي وایي 13 کلونو کې دایته د دغه برخې نیمایي روپۍ هم ندي ترلاسه شوی. اوس په کار د چزر تر زره د نوي قومي مالیاتي کمیشن اعلان وشي.
بزلس کال او شوډ د شوی اوس خو نسم ډیور دی په کار د چې دی اناونس کی او چې نوي کم فارمولا جوړه د هغه مطابق دی کی او دا آئین لاندې موږ دا خبره د آئین لاندې دي څوک آئین نه بار خو مطالبات نه کی لګیا دي دا قانوني یو آئینی حق دی.
دا وخت پاکستان جی ڈی پی په صفر ولاړه ده او عالمی بینک ویل دي امکان لري د موجوده مالی کال په ختمېدو جون 2023 کې دا 1.8 ته پورته شي. او هم عالمی بینک خپل یو رپورٹ کې وایي پاکستان کې 25% خلک د غربت ته کرښې نه لاندې ژوند کوي چې کابو 6 کروڑ ته نه جوړیږي. سیورونکی وایي د وفاق لخوا اتلسم آئینی ترمیم ته د بیا کتنې په ځای په کار ده چې د ملک د مجموعي معیشت د ښه کولو لارې چارې ولټول شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ترنو اردوونکو په خیبر پختونخوا کې متحده لیبر فیډریشن وایي د 400 کیلومتر نه زیاته د ریلوی پټلۍ یا لارې بند پرته ده چې لوجې د خلکو روزګارونو او تجارت ته زیان رسی. فیدریشن وای باید حکومت په صوبا کې باقاعده د ریلوی پټلۍ بحال کړي او خلکو ته د سفر اسانتیاوي ورکړي. د پاکستان ریلوی وای په صوبا کې د سپرلۍ او اورګاډي سفر شروع کړي او هڅه کوي دغه بیکار پټلۍ په کار راولي. تفصیل د ریاس حسین او ارشد محمد په یو راپور کې.
د پاکستان د ریلوی محکمې د ویپانې ترمخه په خیبر پختونخوا کې شپږ د ریلوی لارې یا پټلې د پندونو د کمی او قدرتۍ اپتنو لوجې بندي پرتې دي او یو دینه د ریلوی لارې د پیښور نه تر پنجاب او کراچۍ ښار ته پاله ده. دا بندي د ریلوی لارې د نوخار نه تر درګې، پیښور نه تر خیبر، کوهات، بنو کورما او ډیرسمیل خان پورې په مختلفو وختونو کې بندي شوي. متحده لیبر فدریشن وایي د ریلوی په دې لارو ګڼ شمېر خلکو روزګارونه کول او تجارت تور سره اغیزمن شوی.
دا ریل خو په خواچی براتو جدی کې بګور کولر اتل میزر براتو چې جنډي مرکز دی لرګي وبته کراته ری بټو د پاره نن جی دا ټول سټیشن هم ځړی شي پرټیلز د براتو کراچی نه پکې په دې سټیشن باندې به زمیدار په اسانه طریقه په لیک خرج باندې په لیک کرای باندې به تدا ملایوي دلو د خلکو مسلې او سرعت به حل کیدلی.
روانه میاش پړومبه کې د صوبایي حکومت په مرسته پاکستان ریلوی د پیښور نه تر تختبای او اٹک پورې سفاري اورګاډي شروع کړي چې سیلګرې ته ود ملاوي شي. د ریلوی د محکمې وینا ده معاشي ستونزې زیات دي او د پندون د کمیل عمل هم د ریلوی د محکمې زیاتې لارې بندي دي. محکمه وايي هڅه کوي چې دغه بندي لارې بیا پرانیزي او محکمې ته ګټه ترلاسه شي.
موږ ته مسلې ډېری دي، فاینانشل مسلې دي، او ان شاء الله زموږ چې کم موجوده چیئرمین دي مزار شاہ صاحب آغا زمون سی او صاحب او موجودہ حکومت ان شاء اللہ منگا بہ کوشش کو او تاسبو گو رہی چھ آلریڈی ڈیئر امپرومنٹ راغلے دے باوجود دے چھ لمیٹڈ ریسورسز دی او زمون ان شاء اللہ ریلوے ڈیئر خ طرف تراوان دے او تاسبو گو رہی.
سیلنی خایی د کال 2012 حسی د نوخارنا تر درګې پوری ریلوی لارا غیر فعال ده. د کال 2012 سیلابونو د پیښور او خیبر ضلعي ریلوی پټلې ته نقصان رسولی چې تر اوسه بیا نه ده بحال کړی شوی. محکمه وایي په دې 2 ارب روپے لګښت راځي. متحده لیبر فدریشن وایي تجارت ته د ودی ورکولو لپاره د ریلوی د لارو فعالیت ته اړتیا ده.
کولر اوړي د کوټې نه د پېښور نه د بلدینه کولر ازینو چې بټرک کې راځي پاګې ډېر خطر دی. پرېلو ډبې کې پاسان راځي او پاسان کوشي پرټلایزر چې کوم د کراچۍ نه وروړو پټرک کې هغه ته خطر نه د ډاکو خطر او ته د گاډي تختېدو خطر او ته وخت لګي د سره وخت هم بچت چې زمیدار بم خې ریټ بم کم شي خود به خود بل دیم دادي چې داسې شي نه باید شي د سبا د خلکو روزګار وشي.
د پاکستان د ریلوی محکمې د کال 2014 نه تر کال 2018 پورې د ریلوی ویژن په نوم منصوبه اعلان کړي چې د ملک دننه د 1.8 ارب روپو په لګښت د سیپیک د منصوبې لاندې ریلوی ته وده ورکړي. محکمه وایي د دې منصوبې لومړۍ مرحله په کال 2019 کې مکمل شوه، خو دویمه مرحله چې پکې ایمیل ون یا د پیښور نه تلونکي پټلې هم پکې شامل ده په کال 2022 کې د مکمل کېدو هدف ټاکل شوی وو چې لا تر اوسه پرې کار هم نه دی شروع شوی. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. وایس اف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د درنو قدرمنو اوردونکو بیا هم لملتیا مو یو نړی مننه د خبرونه په راتونکو سو شیبو کې پات رسیدي خو په یاد مو وی چې کتر اوس هم د وایس اف امریکا پر فیسبوک پانه د هغو ملیونونو مینوالو سره ملګری ناشئ. نو وی او ای دی ویتا ورشي د فیسبوک پانه کلیک کړئ او لمو سره ملګری شئ. تاسو کولای شئ د فیسبوک پر پانه او پر وی او ای دی ون نیوز ډاٹ کام باندې د ورځې ټول راپورونه ګرځې میزونه ویډیو راپورونه وګورئ ولولئ او خپل نظرونه لمو سره شریک کړئ. درنو قدمونو اوردونکو په دې خبرونه کې زموږ پروډوسر وا محواش جلیل او په تخنیکی برخه کې انجینیر جیمز لمو سره ملګری و. د تاسو بیا هم لملتیا مو مننه. تر بل خبرونه پورې مو د دې خبرونه کوربا زه مجاهد جواد تاسو په لوی الله سپارم. روغ جوړاو خوشاله اوسئ. We'll be right back.